زريغو الله ممل.
د به جیسو د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو ته د ساته دغه خبرونه مو د ځوان فکر پروگرام ته ځانګړی شوی ده. خو مخکې تر دې چې د ځوان فکر پروگرام درته وړاندې شي، تاسو پام وکړئ د ازادي رادیو د نن ورځې د دې سات مهم خبرونه ته. د یادونې وړ ده چې نن د سیشن به ورځ د لړم 28 ده، د 1309 هجری لمریز کال او د 2013 میلادي کال د نومبر له 13 سره برابر ده. پام وکړئ خبرونه ته. د افغانستان حکومت د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ځنډ امکان رد کړ. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا په جانز هاپکنز پوهنتون کې محصلانو ته ویلي په افغانستان کې جګړه طالبان نشي ګټلی. او د پاکستان حکومت له ټویټر او د ټولنیزو رسنیو له نورو سایټونو غوښتنه کړې ده چې د آسیې بی بی د جعلي عکسونو له خپرولو ډډه وکړي. ورا خبر نو اوریدا. افغانستان د جمهور رئیس ویاند محمد هارون چخنسوري نن د افغانستان د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ځند امکان رد کړ. هارون چخنسوري ویل چې د افغانستان حکومت متحد دی چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر اساس د جمهور ریاست انتخابات په خپل وخت سره کړی. هغه ویل په افغانستان کې به د افغانستان د خلکو د حقوقو غوښتنو پرته چې په اساسي قانون کې ذکر شوی دی بل هیڅ انتخاب ته اجازه ورنکړي.
حکومت افغانستان با اساس فرمایش قانون اساسی کشور و
دایوی د افغانستان حکومت د افغانستان د اساسی قانون د غشتنی سره سم او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له اعلان سره سم پلان لري چې د جمهور ریاست انتخابات تر سره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست انتخابات په د حمل د میاشتې په 13 نیټه وسی. خو په روسیو کې یو شمېر غربي رسنیو داسې رپورټونه هم خپاره کړل چې په افغانستان کې د انتخاباتو د ځنډ امکان شته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکنز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې جګړه طالبان نشي ګټلی. ښاغلی غنی پرون د ویډیو کانفرنس لري په جانز هاپکنز پوهنتون کې محصلانو ته ویلي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت دا جګړه نه ده بایللې او له طالبانو سره د سولې هڅې کوي. د افغانستان ولسمشر ویلي هغه طالبان چې د حکومت یې نامشروع ګڼلی وو مخامخ خبرو ته حاضر شوي دي. د هالند حکومت وایي چې په پاکستان کې د خپل سفارت کارکونکي ورغوښتي دي. د هالند حکومت ویلي د آسیې بی بی په نوم د مسیحي میرمنې مدافع وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر یې په اسلام آباد کې کارکونکو ته ګواښ سوی و. آسیې بی بی په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم 8 کاله په زندان کې تیر کړل او په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان ستري محکمې د آسیې بی بی په جرم د آسیې بی بی د جرم د اثبات لپاره د کافي اسنادو د نشټوالي له امله د اکتوبر په 13 نیټه د هغې د ازادۍ حکم وکړ. د پاکستان د ستري محکمې د حکم تر اعلان وروسته د هغې مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه یووړه. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیو بلاک پرون وویل چې سیف الملک ته د پناه ورکولو له امله په پاکستان کې د دوی ډیپلوماتانو ته تهدید سوی دی. د هالند د بهرنیو چارو وزیر پر دې مسله خواشیني څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې سیاسي بې اعتمادي د وسلوالو ډلو تشدد بې وزلي او د دولت لخوا ځپونکي اقدامات د دې باعث شوي چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو نیمګړی تعلیمي نظام ولري. هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې چې نن خپور شو په پاکستان کې د ښځو د تعلیم په وړاندې خنډونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ د هیوادونو سرمشریزي د پاکستان تعلیمي نظام د نړۍ تر ټولو ناوړه نظام وباله. خو له هغه په راوروسته کلونو کې هم د پاکستان په تعلیمي نظام کې په تیر بیا د انجونو په برخه کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. د راپور له مخې د پاکستان له 22 میلیون زیات شمیر زیاتو ماشومانو ښوونځیو ته له تګه ډډه کړې ده یا ورڅخه محروم سوي دي. په دې کې له دریو یوه برخه انجونې دي چې لومړنیو ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي او په سلو کې 1 تلیکان دي. راپور یادونه کوي چې په سلو کې 9.5 انجونې او په سلو کې 9 تلویشت تلیکان له شپږم ټولګي وروسته پاکستان کې ښوونځي ته نه نزی ځکه هغوی کار کولو ته مجبور دي. د پاکستان حکومت له ټویټر او د ټولنیزو رسنیو له نورو شبکو غوښتنه کړې ده چې د آسیې بیبي د جعلي عکسونو له خپرولو دې ډډه وکړي. په پاکستان کې د اطلاعاتو وزیر پرون وویل چې د آسیې بیبي داسې عکسونه خپرېږي چې هغه له پاکستان څخه بهر لیدل کېږي، خو فواد چودري ویلي چې دا عکسونه جعلي دي ځکه د هغه په وینا آسیې بیبي په پاکستان کې ده. آسیې بیبي د پاکستان له مسیحیانو ده چې د پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور یې 8 کاله په زندان کې تیر کړل او د اکتوبر په 1 نیټه د پاکستان سترې محکمې وویل چې د هغې د جرم د اثبات لپاره کافي اسناد نشته او هغه یې آزاده کړه. د پاکستان حکومت ویلي دي چې آسیې بیبي په پاکستان کې ده او د هغې امنیت ته د افراطي ډلو لخوا د تهدید له امله د هغې د استوګنې ځای پټ ساتل شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو تر نو ورځونکو سلامونه ونه کې هلي مې ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. قدرمن اوریدونکو په همدې لاره پیل کو د دې ونې په خبرونه د ځوان فکر خبرونه چې زه اجمل تورمان تاسو ته وړاندې کوم. د تخنیک په چارو کې را سره عبد الله عبیدی ملګرتیا کوي. دوستانو تاسو خبر وایي چې په همدغه ونې چې تیر شوه په مسکو کې د افغانستان د سولې غونډه جوړه شوا. په دغه غونډه کې که څه هم د افغان حکومت رسمي استازو ګډون نه وکړی، خو د سولې عالي شورا استازو ګډون کړی و او دغه شان د طالبانو استازو او د بیلابیلو یو شمیر سیمه ییزو هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. دغه شان د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سولې په برخه کې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دوهم ځلي سفر خپل د سیمه هیوادونو ته افغانستان ته پیل کړی و. افغانستان ته رسیدو لولس مشر غنی او یو شمیر سیاسي شخصیتونو سره کتلی دي د افغانستان د سولې برخه کې او نورو موضوعات باندې ورسره غږیدل دي. په دغه تړاو د خلیلزاد راتګ او دغه شان په مسکو کې د افغانستان د سولې د غونډې په تړاو باندې خبرګونونه بیلابیل ول. مثلا د افغانستان ولسی جرګې هم خبرګون ښکاره کړي، د افغانستان مشرانو جرګې بیلابیل مدني ټولنو سیاسي شخصیتونو د غشان افغان خزو هم برګون کاره کې د افغانستان د سولې برخې په خپل رول ټینګار وکړي. که څه هم په دغه غونډه کې چې مسکو کې شوی و د سولې علي شورا مرستیال بي بي سرابي برخه درلودله، خو د ځوانانو برګون مونږ نه درلودل. دغه سولې او د هڅو په اړه چې دوی نظر څه دی، ځوان فکر په دې برخه کې څه نظر لري، نن مو دوی راغوښتي دي له دوی سره به خبرې وکړو. دغه شان د هر چا چې د خپل رول خبره وکړه، د ځوانانو د رول موضوع به هم دوی سره یاد کړو چې ځوانانو څومره رول دی په دې برخه کې، څومره مثبت رول لوبولی شي. په دې موضوعات به خپل درنو مېلمنو سره خبرې وکړو. درې مېلمنه مو په سټوډیو کې راغلي دي، تشریف راوړی دی د مدني سیاسي او ټولنیز برخه کې ځوان فعالین ابوبکر زلان، ښاغلی فرهاد پیلوزه، نجیب شمن او ټاکل شوی چې زموږ یو بل میلمه صدیق دقیق هم راشي خبرونه ته. خو تر اوسه پر دوی تشریف نه دی راوړی. ښاغلی پیلوزه، له تاسو به پیل کړو. تاسو کرا ته مهرباني وکړئ په دغه څو موضوعات کې چې ما وویل چې د سولې شورا غونډه په مسکو کې د سولې غونډه، البته وبخښئ چې د سولې شورا استازو د طالبانو استازو او د سیمې د لسو هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی و، او د ښاغلي خلیلزاد دوهم پلاس سفر په اړه افغانستان او د سیمې هیوادونو ته که مختصر په دې اړه ستاسو نظر واخلو. ستاسو په دې اړه په څه اندې؟
د لوی خدای په نامه تاسو ته سلام، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکی وړاندې کوم. دی ورستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني خبرو اترو او د دې ترڅنګ د نړیوالو هڅو خبرونه ډیر زیات تاو ده شوې دي، او سیمه نړۍ خصوصا امریکا په دې کې هڅه کوي چې په یو نه یو ډول دغه روانه ولس کلونه یا ترس کلونه جګړه په افغانستان کې نور پای ته ورسوي. دا چې ولی پای ته رسوي بیلابیل ابعاد لري، په دې به بیا وروسته که وخت و بحث به وکړو. موږ خوشبینه یو دې هڅو ته، او یوه خبره هم که د افغانستان د سولې په تړاو کې زموږ دپاره ښایي چې یو فرصت وزېږي. مسله دا ده چې د افغانستان د حکومت دننه او د افغانستان د سیاسي موجوده سیاسي واحد په چارچوب او چوکاټ کې چې کومه اراده د سولې دپاره ده، دغه زموږ دپاره ډېر ننګونکي ده. که وګورو امریکا د زلمی خلیلزاد په وسیله باندې اوس هڅه کوي چې طالبان د روسیې له زولۍ راپورته کړي، نور او دغه کم سیاسي گزار چې دوی خوړلی په سیمه کې دغه بیرته جبران کړي او د طالبانو په وجود کې د خپل دغلته د مېش کېدو او دغلته د خپلو اهدافو د ترلاسه دپاره یوه وسیله په لاس راوړي. مسله دا ده چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې د سیاسي احزابو، د افغان حکومت او د سیمې د هیوادونو رول کم رنګ لري. روسیه اوس هڅه کوي چې روسیې سره د خپل سیاسي تقابل په نتیجه کې طالبان خپل کې، او یا دغه د افغانستان د سولې د مسلې نه دغه د مومن خان خامار جوړ کړي او غواړي چې امریکې سره خپل سیالي وپالي په دغه مسله کې. زموږ جاج دا ده چې که چیرته افغانستان، افغان حکومت او د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې خود مختاره وي یا اراده پاکه وي، نو دوی به د مسکو کنفرانس ته لږ تر لږه یو داسې استازی لیږلی وی چې که سرګی لاوروف نه ښکته نه وی نو پورته نه وی نو ښکته هم باید نه وی، ځکه دوی د سرګی لاوروف سره په میز باندې او د سیاسي مباحثې دپاره هغسې خلک کینولي وو چې د سیاسي بصیرت له پلوه د افغانستان د معضلې خو څه کوي چې د یوه ولایت د معضلې د حل هغه توانې هم نه درلود. الته چې کومه سیاسي ایدیالوژي مطرح وه، الته چې کومې سیاسي مسایل، کم سیاسي مسایل مطرح وو، هغوی د دې سولې د عالي شورا د پلاوي سره اړو په خلاص نه وو. زه د دوی شخصیتونو ته درناوی لرم، اما دغه مسله چې ده داسې نه ده چې یو څوک ښه سړی دی نو باید داری دا کار وکړي. یو څوک چې پوهیږي، که چېرته بد سړی م وي دی خو چې څوک پوهیږي باید هغه دا کار کړی وی. په ډیپلوماتیک لحاظ هلته چې کوم طالب استازی موجود وو، که هغوی موږ د هغوی خبرې تاسې اورېدلې په نړیوالو رسنیو کې، د هغوی خبرې تاسې اورېدلې وي، د هغوی دلایل چې تاسو اورېدلې وي، نو د سرګی لاوروف سره د هغوی ټکر سیالي بي کې مناسبه وه. زموږ د حکومت اراده له بده مرغه چې خواشینوونکې ده. زموږ د سولې د عالي شورا اراده او هڅې او فعالیت خواشینوونکی دی. په مجموع کې د افغانانو لومړنۍ اړتیا ده، د دې خاورې اړتیا ده، او دومره وړه مسله نه ده لکه څنګه چې د سولې شورا او د افغانستان حکومت ورته په کوم نظر قائل دی.
بل پیلوځ سپ تاسو ویل چې روسیه دلته غواړي چې په افغانستان کې مثلا امریکا سره خپل سیالي مخته بوسي، هلته چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په روسیه کې په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې دوی نه غواړي دغه سیالي د امریکا سره وپالي، بلکې غواړي د خپلو سرحدونو نه دفاع وکړي چې دا دوی د مشروع حق دی، او له خپلو ملګرو له سرحدونو نه چې کوم دوی ملګري هیوادونه دي. نو بیا څنګه دا مسله راولاړېدلی شي چې دوی ګوندي سیالي پالي په افغانستان کې امریکا سره؟
همدغه خبره په خپله د سیالۍ معنا لري، ځکه چې دوی د خپلو سرحدونو نه دفاع کوي. معنا دا چې د دوی سرحدونو ته ګواښ متوجه دی. ګواښ چا متوجه کړی دی؟ افغانانو. خو افغانانو خو نه دی متوجه کړی، کنه هغو ډلو ټپلو متوجه کړی دی چې امریکا راپورته کړي دي او امریکا یې تمویلوي. په ښکاره ده چې د امریکې څخه دوی په سیمه کې خار ویني، ډارېږي، ویرېږي، او په منځنی ختیځ کې، په عربي هیوادونو کې، په سوریه کې، په عراق کې، په دغو سیمو کې تاسو به د امریکې او د روسیې سیاسي او نظامي تقابل لیدلی وي چې هلته امریکا ماته شوه. نو امریکا هیڅ کلم نه غواړي چې روسان هیڅ کلم نه غواړي چې نور د امریکې سره امریکې نه په سیالۍ کې شاته شي یا امریکا گزار ته پرېږدي. امریکا هیڅ کلم نور روسان گزار ته نه پرېږدي. زما هدف دا دی چې سیالی که کیږي او که چېرته د روسانو او د امریکایانو ترمنځ کوم تقابل راپورته کیږي، هیله مو دا ده چې افغانان او افغان ډیپلوماتیک کوم ارګانونه چې دي هغوی باید په یو ډېره ځیرکۍ، په ډېره هوښیارۍ د دغې تقابل مخه ونیسي، او که چېرته یې مخه نه شي نیولی باید لږ تر لږه له ضرره یې افغانان بچ کړي. او که چېرته دا تقابل په دغه نقطه کې پېښېږي، ښکاره ده چې موږ به ډېر زیات زیان وینو او تاوان به یې لکه اوس چې رسېږي له دې به دوه چنده افغانانو ته ورسېږي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی ځلان، ستاسو نظر هم په دې اړه اخلو. دا کوم موضوعات چې د پاسکاو کې د سولې غونډه وه، د ښاغلي خلیلزاد راتګ، تر ډېره د زلمي خلیلزاد راتګ، تاسې په افغانستان کې دا دویم پلاس سفر چې د سولې برخه کې پیل کړی دی، مخکې دې هم د قطر ته لاړو، سعودي عربستان ته، پاکستان ته، افغانستان ته، د طالبانو استازو سره هم کتلي ول. فکر کوئ چې دا سفر به هم د مغې سفر غوندې وي او که نه د عملي نتیجو برخه کې به یو ګام وي؟ څه فکر کوئ؟
الحمدلله، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعما بعد، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ډېره زیاته مننه. زه تر ډېره بریده د دغو کنفرانسونو یا د دغو راټولېدونو غونډو په هکله داسې مثبت نظر نه لرم، ځکه زه دلایل هم ورته لرم. له بده مرغه تر اوسه هم د سولې لپاره داسې کلک اراده نشته په دواړه لوریو کې، دغسې یو ځواکمنه اراده چې په واقعي معنی د سولې تمثیلونکي اوسي نشته. او د ورور خبرې زه په د دوی د خبرو یوه برخه په غوږ اکثریت سره تاییدوم، هغه دا چې اوس هم دلته له بده مرغه افغانستان او مخالفین یې، یعنی دغه دوه د جګړې لوري، دوی د نیابتي جګړې یا د دغه نیابتي رقابت د سون توکو په ډول کارول کیږي. که چېرته د افغانستان د حکومت مخالفین دي یا خپله د افغانستان حکومت ته، دغه دواړه لوري تر ډېره بریده خپلواک نه دي په خپلو ارادو کې، او نه دوی داسې ځواکمنه یا پیاوړې اراده لري چې په واقعي توګه کمې موخې یا کمې غوښتنې چې ولس له دوی لري دوی هغه ته ژمن واوسي. تاسو وګورئ تر ډېره بریده اوس د طالبانو ډله دوی د روسیې په لوري زړه ښه کوي، که چېرته هغوی دوی غونډې ته رابولي یا د دوی سره د پردې تر شا ناستې لري. دوی د دوی د روسیې هر عمل ته، هرې کړنې ته ژمن دي. او دغه راز بیا د افغانستان حکومت تر ډېره بریده هغه څه چې د وبخې د امریکې له اړخه ورته ویل کیږي یا د امریکې له اړخه دوی ته ګوڅنډنه کیږي، دوی بیا هغه ته ژمنتیا لري. نو هماغه زما بیلګه چې هغه د سون توکو بیلګه مې ورکړه هغه ډیره دقیقه ده. ولې په ولس کې په رښتینی ډول د سولې اراده شته، ولس د سولې تږی ده، ولس حتی که چېرته تاسو په حکومتي ډګر کې د حکومت ډله وګورئ، هلته هم د کوم چې ښکته پوړي چارواکي دي دوی سولې ته ژمن دي. او دغه راز د طالبانو په ډله کې هم تاسو عملا څه موده مخکې کومه کړنه چې د اوربان په نوم ترسره شوه، د طالبانو هغه ټیټ غړي ولیدل، په ډېر اخلاص سره دوی راووتل په هر ولایت کې، هر سیمه کې، او د ولس لخوا هم د دوی تود هرکلی وشو. حکومتي پوځیانو هم دوی ته سینه پراخه کړه او د مینې، د یووالي او په حقیقي معنی د افغانیت او د اسلامیت غېږه ورکړه. دغه واقعا کولای شي چې موږ تاسو ته د سولې پیغام راوړي. ولې تر ډېره بریده چې ما مخکې ویل د دغو دواړو ډلو هغه رهبریت خپلواک نه دی، دوی بهرنۍ ګوتڅنډنې لري او د هغوی لخوا رهبري کیږي. که چیرته په ریښتونی ډول دوی وغواړي نو کولی شي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی زنان، بیا هم راته سره ګرځو. مخکې له دې چې ښاغلی ژمن تاسو ته راشو، ښاغلی صدیق دقیق ته په بحث کې خراخلاص خغلش من تستر کوم پر د خغلی زلان سره موافق یای په دغه مسایلو کې چې افغان حکومت او نه هم طالبان د سول لپاره رښتینی اراده لري، او دوی ویل چې ولس رښتینی اراده لري او غواړي چې سول راشي. نو فکر کوي ک ولس ټول د دې اراده لري چې مثلا سول راشي، نو آیا دوی اخواته هم مثلا کړي که دوی اخواته هم دوی خپل مشران دې ته نشي مجبوره کولی، دې ته نشي راضي کولی چې د سولې میسته سره کښېني، د سولې خبرې در سره کښېني او سوله سره وکړي؟
درمان صاحب مننه. په پیل کې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د ځلاند صاحب او د نور دوستانو د خبرو په ځینو برخو کې تایید او ځینو برخو کې زه ورته نظر نه لرم. کله پایله راسو د وروستیو هڅو لکه د امریکای د ځانګړي استازي ښاغلي زلمی خلیزاد ټاکنه د سول د خبرو لپاره، ځینې نور حرکتونه، دا ټول د سول لپاره امید بښونکي دي او موږ هیله ورته لرو. لکه څنګه سی د ښاغلي خلیلزاد وروستیو سفرونو لومړی سفر یې نتیجه لرله، کله چې دلته راغی افغانستان کې هم له ولس مشر سره له نورو سیاسونو سره له ټولو لورو سره هغه لوري چې ویل کېږي له ولس نه دي باندې. ځلاند صاحب هم سیاد کړل چې ولس سوله غواړي، ولس او حکومت دواړه په واقعي ډول سره سوله غواړي، او تر ټولو ډېر زیان یې موږ ځوانانو ته رسېدلی دی. په جنګ کې وژل کېږي ځوانان دي دواړو لور ته، که له تعلیم هم پاتې کېږي ځوانان دي، که له تحصیل پاتې کېږي، که پرمختګ نه کوي، که بیکاری دي، د ټولو لوی علت امنیت دی. سي امنیت نسته او سول ته اړتیا ده، یعنی ډېر ښکار یې تر ټولو ځوانان دي. نو ولس او حکومت فکر کوم اوس دواړه سوله غواړي، او تر هر بل وخت اوس نسبت ډېر امید ورته کېدی، ځکه وروستي اقدامات لکه د امریکا لخوا دې برخې ته یو ځانګړی استازی د لومړي ځل لپاره ټاکل کېږي، هغه د دې برخې د یو ځانګړي استازی یا سفیر په توګه دی. دا د امریکا په سیاست کې یو ښکاره بدلون دی د موږ لپاره، او یو بل لور ته چې ویل کېږي د افغانانو په مشري باندې د سولې خبرې، دا هغه ته یو ډول ځواب کېدی، ځکه ښاغلی خلیلزاد یو افغان افغانی ول اصله امریکایی دی. نو هغه افغان لوری هغه شرط هم پوره کیږي، او افغانان یعنی د افغانانو ټولې خواوې په ښه توګه در کولی سي چې څومره ځپل سوي او څه پېښې سوي دي. خو په پاکستان د ښاغلي خلیلزاد راتګ دلته او پاکستان او قطر او نورو هیوادونو ته مثبت داسې د سولې لپاره بللی سو، که په لومړي ځل سره راغی لکه د طالبانو یو پخوانی مشر ښاغلی
ملا برادر
اخلاص له زندان سو اتکل نو څخه زیات په زندان کې، او پاکستان کې څول پردې مثبت کام کې د لسلی غن اورسته په تیر دوه ورځو کې دول نور لوړ پوړي کمانډان طالبانو خلاص ول. دا هم کې د لسی یادی ولسمشر نننۍ خبري سی یو امریکایي پانتون ته په یو ویډیو پیغام کې کړی وي. ولسمشر نن ویل دي سی ممکن له طالبان سره ډیر سر یو قرارداد یا تړون ته ورسیګو. اول ته داسي یاد سوي دي په رسنۍ راپورونو کې داسې راغلي چې اوس خبرې په مګر او په دې نه دي، یعنی اوس خبرې په دې دي چې کله اوس یعنی په وخت باندې دا خبرې کېږي. او د روسیې وروستۍ ناسته هم یو مثبت ګام و. طالبانو په لومړي ځل په خبرو کې ګډون وکړ او خپل استازي ورولېږل. خو که دا سفر یا دا غونډه د روسیې په ځای باندې په قطر یا یو درېیم ځای کې سوی وه، هغه ستونزې د امریکا او د روسیې ترمنځ سي دي، یا هغوی خپل منځ کې جنجال لري، یا سي داسې ویل کېږي چې افغان حکومت یو لوړ پوړی هیات ورونه لیږلو او لیږلی و د سولې شورا معاونین و، خو بیا هم یعنی که په دې برخه یې نیوکه کېږي. خو که چېرته په یو درېیم ځای کې وي یا افغان حکومت او امریکایان په دې ټینګار کوي که دا خبرې متمرکز په یو ځای باندې، لکه څرنګه چې ښاغلی خلیلزاد دا دویم سفر د سیراجی او د خبري روان کړي دی اول ته بلور ته روسي ته دی نو که دا خبري ګډ څو ځای وي ممکن نتیجې یو څو ګډ وډ وي او کچیر ته په یو ځای راټول سي نو نتیجې به مثبت وي خو دا دویم ځل راتک سي خغلی خلزات راغلی دی تر ځکه طالبان مغه د دوی لمړی شرط دا و یا د خبر لپاره مخ کې موږ امریکایانو سره خبري کوو کچیر ته امریکایانو سره ویم خو امریکایان تل دا ټینګار کوي چې د افغانانو په مشرۍ باید دا خبر سرته ورسیږي خو یو لور امریکانو د خپل د دې برخې لپاره یا خپل ژمنتیا ووایو یا څه ووایو یعنی هغوی هغه د دوی شرط ورسره منلی دی امریکانو آیت وټک
ډېره ډېره مننه ژمن صاحب بیا هم تاسو سره ځو خاقلی دقیق یو شمیر کسان یو شمیر سیاسیین په افغانستان کې یو شمیر چارواکي د دې ډلې د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې خلیلزاد باید په خپل دوهم پلا سفر کې چې کله د سیمې هیوادونو ته کوي د نور موضوعات ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره دغه کوي هغه هیوادونه چې په طالبان نفوذ لري هغوی سره باید خبرې وشي چې دوی پر طالبان فشار زیات کړي او یو څه فشار دغه شي یو څه د سولې خبرې چې دوی د سولې خبرو ته رانږدې شي کینی مخامخ افغان حکومت سره ساس په نظر دا څومره مهمه ده چې مثلا د طالبانو په تمویلون کې وادونه شي افغان حکومت په وار وار ورته اشاره کړې ده فشارونه زیات شي چې د طالبان د سولې خبرو ته کېنه
مننه تورمن صاحب تاسو ته د میز ګډونوالو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم د سولې عالی شورا دا خبره چې امریکایان یا خلیلزاد سی دی امریکا دی خارجه وزارت لخوا دی افغانستان سولی پروسه لپاره ځنګړی استاد ټاکل شوی باید په هغه هیوادونو چې په افغانستان کې داخل دي یا په افغانستان کې جګړه تیزوي یا په جګړه کې رول لري فشار راوړي دقیقه ده او همداسې ممکن مو وایي چې سوي هم دي تر یو حده کله چې خلیلزاد افغانستان ته سفر کوي په څنګه ورسره پاکستان ته هم سفر کوي او په پاکستان د اوازې خبره ده د افغانستان دولت سولې عالی شورا ولس ټول وایي په افغانستان کې جنگ ته پاکستان لمنه وهي او پاکستان لخوا تمویلیږي د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین او هغو ته زده کړې او روزنه ورکول کیږي نو موږ دا وایو دا اړتیا ده خو زما په نظر که دا اندېښنه وي دا اندېښنه به تر یو ځایه ځواب شوي ځکه په لومړي ځل هم خلیلزاد پاکستان ته سفر وکړ او دا ځل هم پلان دا ده چې پاکستان ته ولاړ سي او دا جدي اړتیا ده چې په پاکستان باندې د امریکا فشار راوړي خو فشار په دې معنا نه ده چې امریکا یوازې خپلې مرستې ورباندې محدودې کړي یا یې کمې کړي او یا ودروي دا خو لکه یو څوک چاته پیسې ورکوي او بیا یې ورنه کړي نو دا خو فشار نه ده مهمه دا ده چې که چېرته پاکستان خپل دریز بدل نه کړي امریکا په پاکستان په استخباراتي اداره د پاکستان په پاوز په پاکستان کې په هغه کسانو چې د افغانستان په جګړه کې رول لري د افغانستان جګړې ته لمن وهي یا د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین نو ته روزنه ورکوي یا تمویلوي په هغو باندې هم تور لیست ته واچوي هم ورباندې اقتصادي فشارونه راوړي هم ورباندې په پاکستان باندې بندیزونه ولګوي لکه مثلا په امریکا چې په ایران باندې بندیزونه لګول دي اټومي وسلو ترڅنګ یو داداس په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي ته لمن وهي په یمن او سوریه کې جګړه تقویه کوي پاکستان هم په عین شکل په افغانستان کې جګړه تقویه کوي باید په هغو باندې فشارونه راسي اقتصادي بندیزونه ورباندې ولګیږي د هغو کسانو یا د هغو بنسټونو شتمنۍ چې پاکستان په افغانستان کې په جګړه باندې سرمایه ګذاري کوي هغه د کنګل سي دا فشار نه ده چې یو څوک چاته مرسته ورکوي هغه ورنه کړي بلکې دا فشارونه باید نور هم زیات سي او دې ته هیله مند
سي ډېره ډېره مننه قدرمن اوریدونکو ستاسو ټلیفوني اړیکې راخلو د موضوع په اړه 0995 او 0 800 225 55 دا مو د ټلیفون شمیرې دي همدا اوس زنګ راوهئ د موضوع په اړه کلمن منوز پښتون لرې او دا شان خپل نظرونه مو هم را سره شریکوي نو مهرباني وکړئ موضوع مو د افغانستان د سولې موضوع ایو اوریدم کړه سره د ټلیفون په لیک کړئ بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده وعلیکم السلام څوک لکه مسا
محمد ولی احمدی د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ د شغلا د کلی خبر کوم
احمدی صاحب له فرا ولایت مهرباني وکړئ
ما ویل ما له افغانستان خلک ونو تر څو سره وژن تر څو سره جنگیږي ولې سوله نه سره کوي دا په دې څه مشکل څه
تب ان شاء الله من منونه پښتنه ده علي
هو زما منونه چې پښتنه ده چې ولې سوله نه راځي افغانستان کې در د افغانستان سره وژن سره جنگیږي دا څه مشکل دی
مننه کوم ودان ژوندۍ اوسې بل اوریدونکي هم را سره دی مهرباني وکړئ
سلام علیکم مربازک مننه یم د پکتیا ولایت نه تاسو درنو مېلمنو ته تاسو سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم
مهرباني وکړئ مننه سپ
زما په دې موضوع باندې دا نظر ده کچیر پاکستان غواړي افغانستان کې سوله راشي نو انشاءالله سل په سله به دا سوله راځي زما له لوړپولو چارواکو نه او د افغانستان د هغه د سولو شورا نه دا خواهش ده په پاکستان باندې باید ډېر زیات هغه وکړي ټینګار وکړي نو انشاءالله په افغانستان کې به سوله راځي که چېرته پاکستان وغواړي چې په افغانستان راشي نو کېدای شي چې راشي چې پاکستان ونه غواړي نو په افغانستان کې سوله هېڅکله نه شي راتلی
مننه کور ودان بل اوریدونکی هم را سره دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې ازادي راډیو ده مهرباني
زه سردار محمد تاسو ته تاسو دغه مېلمنو ته د ورځې کومه سلامونه
وعلیکم سردار محمد صاحب مهرباني وکړئ
مېلمانه دې ځان دې شولې بابا خدای شهید دې کول شوله خو مونږ غریبانان غواړو خو مونږ جنګي مشران شوله راشي وطن ته لکه چې هغه په کې ځکه چې هغه په کې ما دې هغه زمون ټول په خارجو کې ګرځي کومه په خارجار مملکتو کې دي واځه په زربانی چې اوس په سندر کې پراته دي او ګمه خامخ جنگي دي وسره یې ورځې دا سوا درې سوا څلور سوا دې دا ټول د غریب بچان دي د بچان دي نه دي پالمان بچان دي نه دي ځالو مشران او مشران نو ځامل نه دا پښتنه د ځوانانو چې تر دې ځای په ګنه کې موږ وطن ته راغلي دي تر هغه پورې به جنگ روان دي تر دا ځالمان دي موږ د وطن نه نیوته
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو ده بله مهرباني وکي
مننه سلامونه تاسو ته ترمن سبټول اوریدونکو چې مخنه هم درده مه له زبانه له خلاص وړکې
هم درته مهرباني
ژوندې وته بس د سولې په اړه مو خبرې شروع کړې به دا خو ما یو نظر در کوم چې هغه چې امریکا ونو غاړي پاکستان ونو غاړي او د افغانستان دولت هغه لورپوري شاراکو ونو غاړي ټول به هیڅ کلمه نه شي او کمی دولت شو د ټولو خاص چې حکومت په خلونه اړې وي مګر هغه لوري صحیح چې د لور کسان چې هغه نه غاړي ولې د دې په جنگ کې په جګړه کې د دې فائدہ ده دا به زه یې کني تاسو هم ان شاء الله په کوم معلوميږي په دې خطر چې امریکا ونو غاړي او مساسو حکومت ونو غاړي نه ممکن دي چې سولې راشي
بل اوریدونکو هم راخلو ازادي رادیو د مهرباني وکي بلې ازادي رادیو د مهرباني
هالو سلام علیکم رادیو ازادي رادیو
بلې مهرباني
صلح خدغه ستې کې د صلح پاکستان غواړي یو کې د طالبانو سره زور کاروانه کې د صلح نه کې چې دا ګره د پاکستان د لاس دی خو ما ته معلومه ده بل ورځ پاکستان سره عالم نن چې حالا نه کېږي د پاکستان سره علامه اوس بالا ګرد د پاکستان د لاس دی دا ګرد سره د پاکستان د جواب پاکستان نه غواړي افغانستان جوړ شي دا دې باید ته راځم دا د انتقالي حکومت سره باید د شه د زور کار واخی
مانه نړی وړی به هم اوریدونکو ته راځو چې مونږ سره مهرباني وکړئ د پښتنې د څو دوستانو چې وفری کړو ته جواب وایي
د ورستی اوریدونکو پښتنه دا سی دی ولسم دی حکومت یعنی لوړپوړی چارواکي نه غواړي کوم څه سی ولسم شری مانی په تیر څو میاشتو کې وکړل سول لپاره هغه ټول هغه شان او مثبت وو یعنی خپل نظر نیک نظر یو خودلو له ټولو شرایطو تیر سول دی سول لپاره یعنی طالبان ته ایدیال ډول بي قید او شرط خبرو وړاندیز وکړ دا هم سم ده ستین لوړپوړی چارواکي نه پويګم ورته وای کنه خو ځین سیاسون یو برخه په حکومت کې او ځین دي باندې د سولې مخالفین ستا سدیغوی ګټي دي په سولې کې په خطر کې لویږي غنروا ګټي سي دي مافیا او مخدره توکو دی جنگ او دل لار نه لاس راوی هغه په خطر کې دریخته هم کچیر تسولوی سولوی دوی هغه نستر لاس کولای خو دی هغه لپاره هم ولسمشر مغونډي له مختلفو سیاسونو سره وکړي پورستیو کې خغل زلمی خلزاد عکسونه موږ وینو له مختلفو سیاسي مشرانو سره دا هم ټول دل لپاره دی ترڅو سی هغه سیاسونو سی د افغانستان کې نفوذ لري د هغوی د قانع کولو لپاره د سولې لپاره دا هغه څه دي کېږي خو تر څنګ دا هم یو وقت دی چې رښتیا هم ځینې سیاسون د موږ نه غواړي یا ډیری سیاسون ورته ویلی سول نه غواړي او ګټې په خطر کې دي او داسې ولې سول نه راځي نو مختلف او ډیر زیات دلایل لري لومړی اوریدونکو احمدي صاحب دا پوښتنه وکړه چې ولې سول نه راځي افغانستان ته نو سولې دلایل ډیر زیات دي سیمه ییزو استخباراتو جنگ یا د افغانستان د دښمنانو چې هغوی هیڅکله نه غواړي افغانستان کې سوله راسي او پرمختګ وکړي نو دا ټول دلایل دي او دې تر څنګ د موږ خپله د افغانانو چې دا تر اوسه پورې هم سیاره وژل کېږو مړه کېږو خو بیا هم په دې اړه موږ جدي فکر نه ده کړی چې سوله باید رامنځته کړو کومو مشران دي که کشران دي ټول په یو نه یو ډول سره د سولې د خرابولو کې برخه لرو صحیح ده چې دا ډېره نه وي خو ډېر تاثیر پکې لري
خغلی په لوازه کته سي راتوي مخکي خغلی ژوند هم د خبرته اشاره لاله چې خغلی زلمی خلیزات کابل تر غلې دي د ولسمشر سربیره له یو شمیر سیاسيونو سره هم کتري دي چې کم تصویرونه چې راغلي دي په کې داخله مخې د ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم او دا شان د بلخ په خاني ولی ته محمد نور سره هم کتري دي فکر کوي چې د افغانستان د سولې په موضوع کې د افغانستان سیاسيونه رک په حکومت کې د نن نه دی یو شمیر مطرح یا کې بهر دي دوی څومره رول درلودل شي یا دوی کوم خاص خدمت رول ولول شي چې دوی سره کتل شي
متاسفانه چې زمونږ نوی پسه د حکومت د اوس هم د سولې مخالفین نه ډکته حتی د ولسمشری ماړی خپل د سولې مخالفه ده د سولې شورا د سولې د رامستکبنې د لپاره جوړه شوې ده د خپل د سولې مخالفه
مثلا ولسمشر لکڅګر جمن سیبه مې به قید شرط خبرې اعلان کړي اوربند اعلان کړي طالبان راغله لاته په کابل کې مثلا آزاد وګرځي د خپل کورونو ته خپل دوستان سره ټولنیز میډیا کې اکسونه راووتل د خره ووتل کنا دوی مثلا د سولیدار ډول خبرو پاره چیرچوي حاضر شو ولسمشر په وار وار وي چې هر ډول به قید شرط خبرو ته حاضر دي نو به هم څنګه مثلا تاسو وایي چې
تاسو ګورئ د سولید لپاره لومړنی شرط چې دغه انګیزه ده د سولې د پاره انګیزه دلته چرته ده ته چې کله طالب راولي سولې ور باندې کوي د دې سولې په بدل کې ته داغي ټوپک په بدل کې دلته څور کوي ستاد اوس ډیر شپېسه د ځوانان د اوس میلیونونو ځوانان له پونتونونو نه فارغيږي او په کور ناشتي دا غوي د پاره تاسو شي وظیفه برابر کړی چې دا اوس
شل نه کوي کله چې ختم شي سول راشنو کاری فرصتونه هم برابر شي ځکه چې امن وي خو کاری فرصتونه هم ډیرږي
د موجوده بشړي
فابریکې هم جوړيږي مثلا کار هم
نه دا اوس په حکومت کې دا کم تجربه کار خلک ناشتي دوی خو ست تجربه تر لاسه کړی د حکومت په ماشي د حکومت په پیسو یې استریانی وکړي ډاکټوراوي وکړي تجربه واخیستې دوی به شړې د ملکا
نه دوی به نشړې مثلا زه دا وایم چې کله چې امن وي دلته پنګونه ته هم خلک ځړخه کوي کنه چې پنګونه ته ځړخه شول کاری فرصتونه برابرېږي اوس چې سولې په سل کې خو سړې پنګونه کوي امن ول په جنگ په شرایطو کې مثلا ته داوس ویل کېږي چې په دې جنگي شرایطو کې ډېرې د دې پر ځای چې پنګونه وکړي دلته خپل پنګ راوړي اته پنګ په تیښته کې مثلا خلک نه لامل په پنګ دغه کوي
ترمنځ به ګوري کله چې جګړه ختميږي سولې راځي تاسو به د سودان تاسو به د نورو هیوادونو د سولو هغه بهیرونه لیدلې وي هغلته چې کله سولې کېږي هلته چې کله مرور مخالف لوري سولې ته راځي د یو انګیزې له مخې راځي کله چې دی دا ټوپک سپاري د ټوپک بدیل خو باید ورکړ شي لږ تر لږه نغد دوی یو لونګ یو قران کریم په غیږ کې ورکې
تاسو په نظر څه باید ورکړئ
وګورئ زوایم چې دا اوس چې د واک په غدی منګولي خه کړی دی دا اوس چې د واک تګي وګی دی حکومت په اډانه کې راټول شوی دی دا دی وشل شي ورته ودی وېسي او دا اوس چې زلمی خلیزات پر خلکو ګرځي ولی ګرځي زلمی خازی
خلیلزاد پدی پوهیگی آیا دوی دی سول برخ که
زلمی خلیلزاد پدی پوهیگی چی دا دواک و دا اقتدار تگی دی کچر تا دا دواک لیرشی دوی پخپلا وست دا طالب موقف خپلای دا طالب زینی سی نو داشی طالب رازی و دلتا یوبل طالب را مستکی گی دا غی باید مخوانی ولشی و گوری کلا چی منگا سولا که و مجبورن منگ نیزامونه ورطردن کو سفر نشورو
یعنی تسر خبرون عدف داره چی طالب هم دواک بسر بهم جنگی
نه حالتا و گوری سیاسی مبارزه چی کلا کی گی دا پخپلا یو دواک جنگ دی سیاست چی کلا کی گی دا پواک کی گی کله چې ته سیاست کوي کله چې ته پارلمان ته ځې د څه دپاره ځې د سیاست دپاره ځې چې کله ته ولسمشر کېږي د سیاست دپاره کېږي نو چې ښاغلی غني ولسمشري غواړي خو طالب یې هم غواړي که نه طالب خدا نه وایي چې زه د وروره کور کې کینم او بیا دې زه سیاست وکړم طالب هم سیاست کوي د دې ملک سړی دی حق لري باید چې په نظام کې هم ونډه ورکړ شي باید په سیاست کې هم ونډه ورکړ شي دا اوس چې د قانوني اساسي خلاف د اساسي قانون خلاف د نورو نافذه قوانینو خلاف ځینې بستونه ځینې واکونه د خپل موقف د خپل واک د حفاظت دپاره رامنځته کړي دي خو اوس بیا دې هم رامنځته کېږي اوس ګورې ډېر یو
راشی زبی درکم که چطرا نشی مثلا چطرا کم
تزمیل دهم داوائی ما چی دوی نگواری چی راشی آگویی دا اوس چې طالب د امریکای سره سوله کوي ولی کوي ورورا دلته مشکلات دی دلته آگویی نگواری چی دوی سوله وشی دوی سوله تراشی کله چې ورلد مورز علي احمد جلالي و خبره کوله په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه چې په 2015 او 2016 کال کې طالبان راغله او کرزی ته ویل چې موږ ته وروره فقط درې شیونه راکا درې شیونه او هغه هغه شیونه ته نه غوښتل چې دا اوس ته حکومت زارۍ کوي چې راشه دا درکوم او هغه ورسره نه مني خو حکومت ورسره ونه منل د دې لپاره ورسره ونه منل چې د واک هغه والته ته شرمسته کېده د کرزی مارشال پایم ور سره دا غی مخالفتو که چی باید بیران شی
نو وسی حکومت ور سره منی خدای
یوازی ولسمشر دا خبره کوي اما عمل نشته دی دلته عمل بل شه دی ترمنصب دلته ولسمشر مجبوریتونه لري دلته ولسمشر سیاسی مجبوریتونه لري دلته ولسمشر اقتصادی مجبوریتونه لري ولسمشر په خپل په د ارګ د ننم زین ملحوظات سره مخ دی داسې خبرو سره مخ ته چې هغه خبرې د رسنیو نه دي مشکلات شته دي ترمنصب مسایل شته دي زمونږ اوس موږ په پاکستان باندې تور وراچو چې وروره دا سوله نه غواړي زه خو پاکستان سره زما عزله لرم پاکستان سره زما دعوه ده پاکستان سره زما ستونزه ده که زه په امن کېږم زه تقویه کېږم زه یو غښتلی مجهز پوز ولرم خو د پاکستان نه خپله دعوه ترلاسه کوم که نه خپل حق ترلاسه کوم نو پاکستان خو هېڅکله زما سوله نه غواړي که چېرته او امریکا ولی په پاکستان فشار راوړي امریکا د کوم هدف لپاره په پاکستان فشار راوړي امریکا د پاکستان د امریکای سلویخ کلن ملګری دی ته پرونه هغه سلویخ کلن ملګری د دیرش میلیون نفوس لپاره 300 میلیون نفوس د لاس ورکوي هیڅ کله نه ورکوي دا سره سیاسي دغه نه د ایدیالوژي نه ده چې تر داسې یو خبره مونږ وکړو چې امریکا دی په پاکستان فشار راوړي هغه زما دپاره ډوډۍ نشي راوړلی هغه زما دپاره سنګرونه نشي پټخه کوی هغه زما دپاره د سولې اړتیا نه لري چې ماله سوله راوړي سوله به ما وته راوړو سولې دپاره به دلته ما وته انګېزه رامنځته کوو امریکایان چې اوس دلته کمې د سولې منډې تړې کوي مونږ خوشبینه یو ورته کورې ودان بچی لوی هدف دا دی چې د هغوی خپل ستراتیژیک عمق دی دلته او د هغې عمق د ترلاسي دپاره دوی د خپلو سیاسي تقابلاتو د خپلو نظامي تقابلاتو د پالنې دپاره دوی دا هڅې کوي طالب د روسیې لمنې ته لوېدلی دی طالب غواړي چې حتما جګړه سپانسر غواړي تمویل غواړي او امکانات غواړي طالب د امکاناتو په لټه کې د روسیې دروازه وټکوله امریکا په دې ډاډه ده چې اوس طالب د لاسه ورکوي اوس طالب د یو بل ستر ځواک په لمنه کې لویږي او د امریکې مخالفت ته رادانګي او په یو ستر قوت سره نو امریکا د خپل ډاره اوس دا هڅې کوي چې باید طالب د هغې ځولۍ نه راوژغوري بل هدف دا دی چې د طالبانو د حکومت د امریکې اراده که چېرته درې واړم پرتله شي طالبانو په 2015 کال کې په 2016 کال کې د سولې اراده درلوده اما موته د سولې اراده د خپل واک د تندې له کبله نه درلوده بل مسئلہ دا چې حکومت کې مسائل دی په حکومت موږ نه غږیږو موجوده سوله او خبرې اترې د حکومت د سرینم جګی دی او د چا طالبان د خپلو خبرو لوري امریکا انتخاب کړی دا غوی یو ښه ډیپلوماسي پر مخ وړي او په دې قانی دی چې امریکا سره خبرې ونی شي موجوده حکومت د امریکا په ماش چلیږي د امریکا د دولس په مالیاتو په خیرات چلیږي نو باید اوسنی حکومت سره که مونږ خبرې کوو دا په دې معنا ده چې مونږ د امریکې د یو استازي سره خبرې کوو او دا ښکاره ده څوک یې در ردولی هم نشي نو ولې د استازي سره خبرې وشي ولې مستقیم د امریکې سره خبرې ونه شي نو امریکا هم په دې قانع ده چې په افغانستان کې روانه جګړه په دومره مصارفو او په دومره توانونو زیانونو باندې یا ارزی نه یا د دوی لاسته راوړنه د دې زیانونو نه ډېره
ښاغلی د څومره موافق د ښاغلی بلوزي له خبرو سره
تورنان صاحب تر ټولو لومړی باید موږ خپل ذهنیت بدل کړو تر هغه سول نه راځي چې موږ ذهنیتونو کې سولې ته برابر نه کړو سوله څه معنی زه سوله وغواړم ته یې وغواړې دا ورور یې وغواړې هغه یې وغواړي که دا خلک سوله وغواړي سوله ده هو دلته خبرې ستا ګاونډي هیوادونه دي نړیوال قدرتونه دي که افغانان ولس سوله وغواړي او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤلیت لري دولت د سولې عالي شورا او دغه هڅې رامتمرکزې کې د خلکو د ارزښتونو ته انعکاس ورکړي سوله تر ټولو لوی ارزښت ده موږ باید تور او سپین حق او ناحقه دا د سولې په تله کې وتلو چې دا سوله څوک غواړي څوک یې نه غواړي دولت تر یو حده تمایل سولې ته ښودلی بې قید او شرط د سولې وړاندیز یې کړی د طالبانو د یو سیاسي حزب په توګه یې منلی دي ان د اساسي قانون د تعدیل مسله یې وار له واره منلې ده سې که ضرورت وي راوړو یا د بهرنیانو د وتل د طالبانو غوښتنه ده یا ویل کېږي سې غوښتنه یې ده د هغو یې ویل دي سې دا د خبرو موضوع کېدای سي نور نو موږ لپاره سره کرښه سوله ده که طالب په دې ارزښتونو سولې ته راځي او کوي خدای دې راولي که یې نه راولي طالب ملامت موږ تاسې باید داسې ونه کړو ډېرې ګډوډۍ ونه کړو صحیح ده دلته مشکلات ستا ځینې داخلي جنګ سالاران ټوپکوال ځینې هغه څوک چې د دوی ګټې له خطر سره مخ دي یا له واکه لوي یا ممکن سبا د انتقالي عدالت مسله رامنځته سي دوی محاکمه سي که سوله کېږي بیا ثبات ده له هغه وروسته انتقالي عدالت مرحله راځي دوی محاکمه سي هغه خلک به مخالفت کوي خو که د سولې په هر نوم هر څوک مخالفت کوي موږ یې باید مخالفت وکړو د هغه سړي اوس مسله دا ده سی په موږ کې هغه څوک چې د سولې د راوستلو مسؤلیت ورسپارل سوی په دې برخه کې یو څه ستونزې شته فرضاً د سولې عالي شورا جوړښت په دې اوس جوړښت تقریبا منلو وړ نه ده یو خدا ولایتي کمیټې د دا خو هېڅ لاسته راوړنه داسې وایي نن 15 نفر یو ځای سوش سبا شپږ نفر یو ځای سو دا به هېڅوک هم ونه مني یو په ټوله کې د دوی فعالیت ته د سولې لپاره باید یو داسې کمیټه وي چې هغه په نړیوال سیاست په نړیوالو اړیکو د هیوادونو په سیاستونو په افغانستان کې د هغو په ښکېلتیا د نړیوالو قدرتونو په زور ازمایي د دوی په ډېرو مسلو باندې ډېر ژور پوه سي ډیپلوماتان وي قوي خلک وي او د دغو د درکو د تحلیل وي تجزیه او د هغو قوتونو متقابلو اړخونو د ګټو سره عیارولو یو صلاحیت او قدرت ذهنن ولري صحیح ده د موږ د سولې په شورا کې درانه سپین ږیرې شته ښه مشران شته خو هغوی په خپل ځای خپل قدر لري خو د سولې شورا باید او د سولې خبرې باید یو باصلاحیته او هغه چاته ورکړل سي واکې یا دومره تغیرات راوړل سي سي په راس کې د دې مذاکراتو یو داسې وي چې دا ټول منلی ټیم وي دوهمه داسې هغه خلک خپله په دې ټیم کې داخل خلک د سولې د جګړې د نړیوالو سیاستونو نړیوالو اړیکو او په افغانستان کې د نورو دولتونو په رقابتونو په ښکېلتیا او د هغو په تقابل باندې وپوهېږي هغه تحلیل کړای سي او دغه متقابل اړخونه دې ته مجبور کړای سي یا دې ته وادار کړي سي په افغانستان کې د جګړې په پرتله تاسې ګټې په سوله کې تعمینېدای سي
ښاغلی ځلاند یوه بله موضوع چې په دې وروستیو کې وال سټریټ جورنال راپورته کړې هغه موضوع دا ده چې ممکن د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې دي د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات وځنډېږي او دا هم د دې لپاره شاید طالبان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې دوی ته د ګډون ورکولو لپاره یا په واک کې د شریکېدو لپاره څه فکر کوئ چې مثلا آیا دغه وخت ډیر نږدې نه دی د لپاره ځکه او څه ډاډ موجود دی مثلا چې دغه وزنډېږي دا خبرې وزنډېږي طالبان به راشي په انتخاباتو کې به ګډون وکړي مثلا یو داسې حکومت به رامنځته شي چې یا مخالفینو ته هم اوس مهال دولت ولس ته ټولو ته باور وړ وي څه فکر کوئ په اړه
د زلمی خلیلزاد ورستی را تک ما ته شخصا یو ډول ګواښون کې زیر را کوي هغه ځکه چې دغه وګړي له ځینو پخوانیو اورپکو جنګ سالارانو لوټمارانو او بیا د ځینو سیاسي اعضابو مشرانو سره وکتل او ځینې پټې خبرې هم درلودلې او حتی دا چې نن ما له یو موثقې سرچینې څخه واورېدل چې دغو پخوانیو جنګ سالارانو اورپکو او بیا د سیاسي اعضابو مشرانو ځینې امتیازاتو غوښتنه ترې کړې ده او ترې وبریده دی هم ورسره سلا شوی ده تاسو وګورئ چې کله د ګواښون کې زیره چې ما ویلې ممکن امریکا افغانستان کې د یو موقت حکومت باندې هوکړه وکړي ځکه د دوی لیدنې له دغو مشرانو سره او بیا د هغوی لخوا د امتیازاتو غوښتل
سولې ته د رسېدلو لپاره موقت حکومت
امریکا روس او دغه ډول د دوی پاکستان خو خپله دومره واک لرونکی هیواد هم نه دی چې دا په افغانستان کې سوله وغواړي یا ونه غواړي دا یو لاسپوڅه یو غلام هیواد دی که چیرته د هغه رهبر لخوا یې ورته وویل شو چې سوله یا طالبان مروزه یا افغانستان کې یا په ورته ډول په سیمه کې د سولې لپاره هڅې وکړه کوي او کوي که دغه لخوا رهبري نشي او نه کوي نو امریکا روس او دغه هیوادونه چې موږ تاسې د سولې د راتګ لپاره خپل ملګري بولو یا په یو ډول د دوی هڅې ستایو دوی اصلا افغانستان او د افغانستان د ګټو لپاره دوی داسې کوم انګېرنه نه لري که چېرته په جګړه کې د دوی ګټې وي دوی جګړه غواړي او دا جګړه به وي که هغه د افغانستان د حکومت لخوا ښکېلتیا به کوي یا د طالبان لخوا او که چېرته په سوله کې د دوی ګټې وي هغوی به سوله غواړي نو دوی د افغانستان په خیر هېڅکله هم نه دي نو ممکن د خلیلزاد راتګ او بیا دغه غوړې لیدنې لزینو البته په اپوزیشن سره او هغه کسان چې غیر حکومتي چارواکي دی غوي سره او دی غوي څخه ځینې دی غوي لخوا ځینې امتیازات غوښتل ممکن پر یو موقت حکومت باندې څه هوکړه وکړي او که چېرته دغه سوله که سوله هم افغانستان ته دوی راولي دا به یو نسبي سوله وي که چېرته دغه نسبي سوله کې دوی ګټي بیا نو ممکن موقت حکومت کې طالبان او دغه سیاسي کمیډالې چې د افغانستان حکومت په خلاف کې ولاړې دي دوی ته هم ونډه پکې ورکړي
بله ډېر مننه ژمن صاحب د خبرونې په سر کې ما وویل چې بیلابیلو کړیو مثلا ملسی جرګې مشرانو جرګې ښځو هم خپل غږونه پورته کړل ویلو چې د سولې برخه کې د دوی رول اغېزمن دی باید له ولس سره خبرې وشي ښځو سره د مدني ټولنو سره دو سره د ځوانانو رول بیخي څرګند نه شو ځوانان خپل غږ پورته نه کوي دغه تریبیون ستاسې دغه څه دی مثلا ځوانان څومره رول موثر رول ګټور رول مهم رول لوبولی شي د سولې په راوستلو کې د سولې په خبرو کې په افغانستان کې
ځوانان د سولې راوستلو په برخه کې مهم رول لرلی شي ضرور نه ده چې د سولې په خبرو کې یعنې د پلاوی یوه برخه واوسي دوی دا غږونه پورته کېږي لکه د مدني نن په نوم یا اساسي قانون په نوم یا د ښځو د حقوقو په نوم باندې سوله هغه څه نه ده چې خلکو ته یو څه پکې ورکول کېږي جنګ د لمانځه وړلو لپاره کېږي دا جنګ راځي په ټولو ده په ښځو هم ده په نارینه هم ده په ځوانانو هم ده نو دا هسې یو ډول لکه د سولې مخالفتونه څه کېږي دا خبرې سیادي چې ښځې باید ونډه پکې ولري که سوله راځي یعنې که ښځې هلته په هغه خبرو کې وی کنه وی دا به دومره مهمه نه وی لکه د سولې لپاره یعنی د خبرو لپاره چې یو رقم شرطونه وړاندې کیږي یا ځینې خلک لکه د سولې سره د مخالفت لپاره ځینې بانیس لټول کیږي د ښځو دوه ونډې دا کیسې سیادېږي خو ځوانان که د سولې لپاره کار کوي ځوانان باید ذهنیت سازي وکړي خپل خلکو ته ووایي د سولې یعنی دا اوسه پورې ملا موږ د دې اړتیا لري چې خلک په دې وپوهي او سوله ګټه لري کنه یعنی اوسم لا دې ته په دې باندې اوسم لا موږ نه یو سره سلاسوي ټول افغانان لا تر اوسه په دې باندې نه دي پوسوي لا تر اوسه په دې سولې برخه کې د عامه پوهاوي اعلانونه خبريږي نور کارونه کې نو ځوانان ته ټول مهمه ده چې خپل منځ کې د ذهنیت جوړ کړي او دی بل سوله باید وکړو نو دا به مهمه نه وي صحتمند د غفلاو یو برخه وي که دلته وي که نه وي که سوله راځي د ځوان لپاره هم ده د مشر لپاره هم ده د ښځو لپاره هم ده دوی ټولو لپاره ده.
بله بلوازی سی تاسو د ځوانانو رول په سوله کې څومره اغیزمن ده؟
وګورئ ترمنځ به بیا هم تکرارووم چې اوسنۍ جګړه درې برخې لري: محرومیت، تور اقتصاد او مذهبي او یا افراطي برخه. تر څو پورې چې زموږ دا دوه فکټورونه د اوسنۍ جګړې د منځه نه وي تللي، سوله ناشونې ده. محرومیت چې نه وي تللی، دا اوس ډېری ځوانان د جګړې په کرښو کې چې دي هغوی محروم دي د محرومیت د رفع کونې دپاره یې ټوپک راپورته کړی دی، یا حکومت محروم کړی دی، یا هم نورو محروم کړی دی، یا نورو محروم کړی دی. نو د دې دپاره چې محروم ته منځه لاړ شي، باید افغان حکومت خپله اراده ثابته کړي. تور اقتصاد موجود وس، د مونږ د تریاکو د اختطاف د ترورو د دې ځایونو نه پیسې ترلاسه کوو. دا اوس د ننګرهار یوه نیمه میاشت د ننګرهار برېښنا نه وه، دا پخپله د همدې شواهد دي چې دلته زیاتره کړی د تور اقتصاد نه تخزیه کیږي. نو مذهبي بڼه چې دا کله چې دغه فکټورونه د منځه لاړ، مذهبي برخه په خپله باندې اصلاح کیږي او هغه د شدید افراطیت نه راوځي او د اصلاحګرایۍ خواته میلان کوي. نو زموږ هیله دا ده چې ځوانانو ته هغه انګیزه ورکړل شي. بیا هم ټینګار کوم چې سوله ور باندې راتلی شي. سوله یو ماشوم نه ده چې موږ یې لاس نه راونیسو ول تیرا ولوتې کینو. سوله یو 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 داسې اړتیا ده د دې ولس، د دې خاورې، د دې ملت چې ورباندې ژوندی پاتې کېدای شي. لسګونه ځوانان هم د ورځې مري، سلګونه خلک هم بېکوره کېږي، زرګونه هکټاره ځمکه مو دا اوس بېکار کلي ده. نو زموږ ټولې بدبختۍ د جګړې له امله دي. که سوله راځي، نو دا ټول اسانتیاوې مو ترلاسه کېږي. ښه خبره دا ده چې سوله راشي، ښه خبره دا چې ولس ورسره ملګری شي. په دغه کاروان کې که څوک راولي، مهمه نه ده چې هر څوک راولي، زموږ مړه په کار ده که د هر چا په وسیله ترلاسه کیږي. نو هیله مو دا ده چې نظامونه ورته ړنګ نه شي، ځکه چې موږ هر کله دغه شان یو حرکت پیلوو، نظام د صفر شروع کوو. بیا چې کله موږ نظام بیا کله داسې حرکت پیلېږي، بیا نظام د صفر شروع کیږي. هر دلته چې هر نظام بدلېږي، باید د صفر شروع شي. نو د صفر که موږ بیا شروع کوو، دا به د امریکې د پاره هم په ګټه نه وي، زموږ د پاره هم په ګټه نه، او د سیمې د پاره هم په ګټه نه.
ډېره ډېره مننه پلوزې صاحب. خدرمن اوریدونکو، د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه چې تاسو واورېدله. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. له خپلو درنو میلمنو هر یو، ښاغلي ابوبکر ځلان، صدیق دقیق، فرهاد پلوزي او نجیب ژمن نه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړي. د تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تلیفونونه مو وکړل، خپل نظرونه مو سره شریک کړل، او دغه شان له میلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خاونه ولرئ. موشوار ننیا والے موہستی
او نژادی فکرنا لرو پار ہم تاریخ مدین و خان تو رو سور زرد اون بیرخ دازمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان دازمون افغانستان دازمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان دازمون افغانستان